i Tamaskriften.
افغانستان کې د شپې نه به جه شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلارو مرکز وای پروان څور لسو دوم لمریس کال کې پاتې یوازې څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادي وضعیت خراب شوی دی. د مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت اعلان کوي ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبريالان د ازادي او اساسي حقوقو د ساتل نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوی دی. د افغانستان خبرلارو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلارو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبرلارو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبرلارو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 109 پېښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبرلارو د نیولو 95 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 1403 کال پر رسېدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او کانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. څو ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو تر اوسه د طالبانو د حکومت د خوا د دې هېڅ رک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګه کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤولانو په وینا 114 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځل یې توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ آیرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په پنځم اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې. د افغان لوبډلې په 11 کسیز نومړل کې کوم بدلون نه دی راغلی. آیرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین او یو شمېر سوداګر وايي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزني کې بیا د اسما په نوم د پنځه کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټره شم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان بار د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزه ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شو له افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه وړوي. نو تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروډونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروډونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزه نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړی ده او دوی غواخ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ د تروسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. کلاره بند شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حج امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګرو ته خصوصا د سبزی او میوه ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلومه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیسته کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پیښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو موږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه د 11 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانستل شو. د یادونې د چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن پونوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلور ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و. خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
و مودل چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړې چې د انتورخم لاره به وتړي کچېرې افغان باروډونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېرې دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالي زیانونه وګالي. د بل خوري سوداګری او صنایعو خونی مسولین او یو شمیر سوداګر وای په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوي وکړي. یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاوي د کمزوري کېدو خبره کوي. د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلې درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لاغه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ ماشومانو مور وجیحه هم وای اوس مهال میړه بیکار دی او ان خپل اته کسیزي کورنۍ ته د روړی پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکار دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دا غراز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکار کس څنګه د کورنۍ لپاره روړی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعملي سکل د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې بیوزله کورنیو ته ګورم، د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعض ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو ښوونیزي کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کېدو ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي دی، مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم و مې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوی ډیرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډیر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 35 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دلامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. لوبه دم ګړې افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پایل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اساق رحیمی شامل وو. خو د محمد نبی او صدیق تل ترمنځ دمګړې په شپږ دېرش توپونو باندې 250 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او صدیق تل 21 منډو باندې ناسوځېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډیر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست پالرانو په ډیر ښه طریقې سره توپ تاواو چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وه چې افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق تل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړی، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي. لا سوره لو بپاتې
نه 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 لو بده افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړین په د دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د مینوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې و بیل نو د دین اخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته افغانستان یو ور بیا له پخواني لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به ډیر تل لوبډله ډراپ کیږي او د دې لا بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات رسته ده غو افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبرو باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله ک په خپل قربتوب لوبلړی بیلی نو دا ورته ستونځوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارون کو مینوال ترمن پختنه راولاړی زکه موډان د سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیره خبره ده کې د سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالي قربتوب کوي کودام سیالي بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډله ته ستونزې راولاړي
آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان قربتوب افغانستان په داخل کې لوبي نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه یاري دوی لپاره غدي آشنا دي دوی په کې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبی سپورت سيټي کې عموما د عربي متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان لتیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کوم ډول وکټ باید موږ ته جوړه کړي بونډري باید موږ ته څومره جوړه کړي او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتنځایونه او د غراز بونډریانی هغه خپل سترنګ ته قربل وبدل ګوري او د مغه مطابق وشتنځای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خمه تعالی تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړي دا او نسبتا خلګي دي خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوې ځوانانو شتون د نوې ځوانانو چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمی وي هغه اتمن لستونځ سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخ کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړی ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمې دوه چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کال کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندي سنگر د اکشن می پورز ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرېدو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې د 3 کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ور کړی او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې و موږ ته وعده را کړې و چې تر هته د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول موږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روزه وختر کې لستونځو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون لامل لګړنو ستونځو سره لاس او گریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شوی څخه دای چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه درا کړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیری او کار نشو کولای په کور کې مشکلات لرو ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې را کول کېږي چې اساس حقوق در کول کېږي اما تقریبا درېم کال ده چې موږ خپل حق تر لاسه نه کړ.
د وی بلې متقاعدې کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبانو دی حکومت دی مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل دی متقاعدینو دی تقاعد دی حقوقو دی ورکړې په برخه کې دی پرمختګونو په اړه دی ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو دی طالبانو دی حکومت ویاند زبی الله مجاهد شاوخوا دو میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي، نژدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمی کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان شي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټر سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسمانو منځلې زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او رویې له دې نه لیبې خو متاثره کیږي، او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه د ډاکټرانو سلیکې ته په کتو دا هم پر راتلونکي ډاکټر.
دا یوازې اسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي